ده ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ده افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ده هلمند پیش لامل ده خواخوږی پیغام استولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته ورسید. تمه ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې هڅو په اړه له وانګ یی سره خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې د اختر د منځلو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول سوی دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتی ځواکونه د شهر په تقریبا ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای سوی دي او د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډیر سوی دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي باور لري چې پر هند د بی پیلوټ الوتکې د پلورلو پلان به پاکستان ته کوم ګواښ پیښ نه کړي. دا خبره د سپین مڼې یو لوړ پوړي چارواکي نن خبریالانو ته کړې ده. دا خبرې داسې مهال کېږي چې تمه ده د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جون پر 26 نیټه د لومړي ځل لپاره په امریکا کې له ولسمشر ترامپ سره وګوري. په پاکستان کې د جمعې په ورځ 3/14 نږدې 50 تنه وژل او تر 100 ډېر ټپیان کړل. په چین کې چارواکي وایي د بیره د چی د سیچوان په ایالت کې د مځکې د شوېدو له امله تر 100 ډیر کسان تر خاورو لاندې شوي وي. دا پیښه نن سهار وختي شوې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي چاودنې مخنیول ده. د عربستان د کورنیو چار وزارت پرون ویل چې یو انتحاري بریک کوونکی قصد درلود چې د حرم شریف پر جمعه حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړي چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. او قطر د څلورو عربي هیوادونو وړاندې شوي شرطونه به منطقه وبلل. سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو له قطر څخه د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډېر لس غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د الجزیرې ټلویزیون بندېدل، له ایران سره د اړیکو سړېدل او په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندېدل شامل دي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او اوریدل شي. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړی او زموږ د غرمنۍ خبري خبرونه پی یو سټوډیو ته وګي. د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د نشي موادو د ستونزې پاړه د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی مو ومنئ. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشې توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرام هیروینو په تور نیولې دي. د یاد معینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل نیول شویو کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې للارې ګیډې ته تیر کړي او غوښتل یې هندوستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شویو کسانو څخه د لومړنیو څېړنو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیښه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینت پولیسو تر 3000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وایان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل قاچاقړونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولي چرخي په دروازه کې د یاد معینت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې په تړاوي 4 نفر نیولې چې یو پاکستانی دی. او روسي خبردار چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 150 پیخو په تړاوي 85 کسان نیولې دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 4 تنه کارکونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د یوې میاشتې په دې موده کې 10 ښځې، ابتدایي محکمې 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استناب محکمې او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامه دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي تاسو هم دا شیبه له ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خپرونه اورئ. وړاندې په خپرونه کې اورئ د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشئ توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو ریپورت لرو. بل ورته د هلمند والی وای چې د نشئ توکو د تولید لوی مرکزونه په دې ولایت کې موجود دي. په دې اړه لسیمه یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړی ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې واورو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پوډرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تاریخ د پیسو په ډول کارول کیږي. راسره پاتې شئ. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري سلګونه کیلوګرام نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معاونيت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حننزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوو موټرو څخه ترلاسه شوي لسګونه کیلوګرام مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوند قلوردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سونګریان په نوم د ځانګړې قطې له لورې نیول شوي وو. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر وو، خو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریشي په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټر مواد مخدر ګرځي او چې هغه د اردو ملي او د امنیت ملي لخوا ګرځي او مواد مخدر تر اوسه پورې معاینات د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي. نو په دې اړه زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. د سفر کوم هلمند ته او په دې اړه به ملته ګزارش راټول کړم.
هلمند افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس دې پر ځای چې د نشئ موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډیره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي او دغه مسولیت نور ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونيت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونيت مسولین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشئ موادو موضوع تاییدوي، خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند تاسو ولای څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي.
موږ هلمند ته یو هیئت استولی چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. که داسې وي چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلي وي او یا یې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په اړه اقدام کړی وي، زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه مو کړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وښوده. کات هم لدی مخکی په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو لمنځ وړلو او هلته د ډیر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا ځل ادا کیږي چې د امنیتي ځواکونو لوري نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلوم شي.
اوبام اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشه یي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. د هلمند والی وایي د نشه یي موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري او د ترڅنګ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دیاړه دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند د پراخه نامنوی سره جخت په سیمه کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. که څه هم پخوا یوازې د دیشي ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتره لرې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او کچاک تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرزاق مظلومیار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د ده د ولسوالۍ په زمینداور او د سنګین په سروان کلا کې موجود دي.
د دوګو نمرې دا غشي ده، هغه د ټول طالبانو د پنجابیانو د طالبان بوله پنجابیانو بوله هر څوک چې بوله د هغو د حاکمیت لاندې ده او د هغو ستر تولیدونکی ځای دی چې یو سور شپاړس کارخانې د روینو په شي کې دي او دوه زره دوکانه د روینو په شي کې دي. کشاکبران په شي کې دي، د لوی کندهار ټوله کشاکبران چې دي هر څوک چې دي هغه ټول تر سره جوړ شوي دي. ښه بلډنګانې جوړ کړي دي، ښه ځایونه جوړ کړي، مارکیټونه جوړ کړي دي. هلته هر څه د میاشت دوه سوه میلیونه کانداري مطلق د کارخانو څخه او د کچاکبرانو څخه دا دښمن لاس.
ویل کېږي د دغه سیمو څخه په ټنونو نشه یي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کریسټال د کندهار غورک بیا میوند او د غزه د هلمند ګرمسیر او خانشین ته لېږدول کېږي او د دې لارې د پاکستان ګری جنګل او د ایران زاهدان ته استول کېږي. د کجکي ولسوال وایي که چیرې په زمینداور او سروان کلا کې د نشي توکو د کاروبار او قاچاق د اوسني روان حالت مخه ونه نیول سي د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي.
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهور دولت ته وایم چې دا منبع د من څخه ویشي د ګوندومرې دته دا غشبیشی دا د شپېمن کې امنیت راځي، په روزګان کې امنیت راځي، په کندهار کې امنیت راځي، په کلات کې امنیت راځي، په پرا کې امنیت. زه دا وایم چې دا سرمایه د دشمن د من څخه ویشي چې دا سلو پیندا کنده ویلا ته ټول په پام کې.
د هلمند د دیار لسول وسوالیو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي او د پاتو نورو په ډیرو سیمو کې نامنۍ او جنگونه دوام لري. د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو شمیر نورو عواملو سره سره تر ټولو لویه د وسلوالو سره د نشي توکو د کاچاکبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله که چیرې حکومت د نشي توکو د کرکلي کاروبار او کاچاق په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړي دي؟ ښاغلي حیات وویل یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځه وړي دي.
ټولې هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې د دښمن په لاس کې دي، په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅېږي، د هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري. په ځانګړي ډول باندې په موسی قلعه کې، په نوزاد کې، په سنګین کې، په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډېرو لویو لویو فابریکې وجود لري او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږ کال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو ته به معلوم وي چې پرو سږ کال هم موږ د خپل ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځنویم کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي.
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی د اټکل له مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي. که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرف کړل، خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نور دانی او تخمونه مروج نکړل او کوکنار لا هم د کروندګرو لپاره دمړی او رستۍ انتخاب پاتې شو. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمند.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې.
په افغانستان کې د ځینو ادارو د مطالعاتو له مخې د کوکنارو د کښت له ډیرېدو سره سم د ځینو نورو ستونزو تر څنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوښتی دی. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا 600 میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي، خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاسته راغلو عوایدو لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي، خو افغانانو ته یوازې زیان رسېدلی او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزیه احمدزی ژباړه وړاندې کوي.
د اقتصاد وزارت د شمیرو له مخې په 1495 لمریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 3.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیده، چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي وو. د اقتصاد وزارت ویاند سهراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
لمریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره کیږي، خو که کوکنار ترې وویستل شي زموږ ناخالص تولید به 19.5 میلیارد ډالره وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک
په یو راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 12 امریکایي ډالره مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کمه کړې او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پوښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نادولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کومو اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان نه د باندې وځي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخلیږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي، چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د پوډرو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغېز لري؟ په هغه سیمو کې چې هلته د پوډرو کارخانې شته د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغېز لري؟ په تیره بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو منفي اغېز څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري. نوموړی وایي
اغه کیمیاوی مواد سه ازمغه ته ودوال اکثرا د تیزاب په نامه باندې مشهور دي پیژنې د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایي سه یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي. ول د هیروینو په پروسه کې سه کوم کیمیاوی مواد استفاده تر کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سرو له کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوریږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوي مواد نیسي د دغه هدر هم چاپیریال ته منفی اثر لري، خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکې موجودې دي. دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي او دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو ولې د موږ د ژوند یوه برخه ده.
د دې کارخانو اغیزې به پر هغو چا چې هغوی په کارخانه کې اوسیږي، هغه انسانان چې هغوی په کارخانه کې کار کوي، پر هغوی به یې دغه اغیزې ستاسو په نظر څه؟
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده. دوی په د پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي، له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي، له خوراکي موادو سره دوی خوري. نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده او د دوی ژوند ګواښیږي او دوی په مجموعاً ډېر لنډ او کم عمر. دغه کیمیاوي مواد کله کله د ګاز په شکل باندې، کله کله د ګرد په شکل باندې دا د انسان په وجود باندې یا په واسکاټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دوه باندې کینی، دوی پاکوي نسي او دا خپل کور ته انتقالوي.
یعنی هغه کسان چې هغوی شاوخوا د دې کارخانه ژوند کوي څه ضرر به هغوی ته ورسوي؟
کیدای شي له دې باندې نه وګوري چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول. ولې که چیرې دغه کارخانه په غریز علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړو ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي، که چیرې ته په یوه منطقه کې دغه کارخانه ولري نو اکثره دوی کوشش کوي په شیلو کې د کارخانې جوړې کړي. نو دوی دغه فاضلاب چې دلته تولیدوي دغه بیرته مستقیما دغه اوبو سره یا دوی خپله ورچي یا دا داسې بل چیرته ورچي د نفوس کې دي اوبو. د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د ګاز په شکل باندې خوریږي، په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي. د هرې منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیزې په چاپیریال.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه له خپلې خولې اورو چې په نشه یي توکو روغ دی، د اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستری دی. د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نادولتي روغتون کې بستری دی، تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي. د پلار نازولې زوی او مسلکي خیاط دی. دا چې نوموړي له تعلیم سره ولې نشه یي توکو ته مخه کړه، دا به په خپله له ده څخه واورو.
عمر خو به دېرش کاله ده او زده کړه مې تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده. پاکستان نه چې دلته راغلم تقریبا یو نیم دوه کاله دلته زه بېکار وم. بیا دلته یو خارجي کمپنۍ وه، یو انډیوال مې و، هغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته هرات ته ورېږلم. بیا ما سره په مغه اتاق کې یو انډیوال مې هغه معتاد، نو ما ته معلومات نه کېده چې دا معتاد. چې یوه شپه همداسې ډېر سخت ستړی وم، ما خفه وم، کور پسې جګرخونیم کوله. اول وار مې د مسافري و، انډیواله تېل وای راځه بس تا نشه وکړه بس د غم به دې لرې شي. بال هغه نه پېرا روک دی شم. تقریبا یو څلور پنځه کاله مې نور هم همداسې نشه کوله، خو په کور کې څوک نه پوهېده را باندې. یو خطره مې دا وه چې زه په هلمند کې په پروژه کې وم، کار مې کوه، او د مونږ پلار د خدای وبخښي دلته په حق رسېدلی و. که ما ته ویلې م وای نو داسې فکر وکړه چې لکه د نشې له لاسه کېدای شي دغه مړي جنازې ته ما رسېدي نه وای کړې، ځکه چې زه نه وای تللی وم هلمند ته. کرایه د لارې م د ما بل چا ورکړې وه. په آخره کې داسې وخت راباندې راغی چې خالي همدغه خپل فامیل لکه خپل بچیان مې چې دغه را سره خو لکه تر اوسه پورې مخې دي. غیر له دې نه نو زه تی ورارم لا همدا اوس فعلا ورانه وریدونه ما سره لکه نه غږېږي. دا اوس فعلا شکر فضل دی خدای، دغه هلته بستر یم، جوړ تیار یم. په دې دومره مریضانو کې دي خچا دوه نیمې درې میاشتې وتلي دي، لکه ما غونه تیار نه دي، ما غونه جوړ نه دي. چې دغه هلته وروره پاک یم، سهار وخته جګېږم، مازاد ما زه غم را سره یې فعلا خپله روژه یم زه. الله که دا معتادي په ټایم کې خو مونږ نه روژه پېژندله نه مونځ پېژندل، څه دروغ درته وایم. او په ما باندې انشاءالله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوی زه چې له دې نشم مشونه، او زه په خپله م ځان انشاءالله دا پیره باور لرم چې بیا به دې لارې ته نه ځم، ځکه چې دا پیره که دې لارې ته لاړ شم نو داسې فکر وکړه چې کېدای شي مانه فامیل هم له لاسه لاړ شي. بیا دا رقم زن بیا دې مانه خوښېږي چې مثال کور د نه لرې ډبانې یا د پله لاندې پروت یې مثال، او نه د دې دنیا شو او نه د هغه دنیا شو.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له دولس نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې له دولس نیمو تر یوې.
او اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځینیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي. خو ځینې کتونکي بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي. د دې کار یوه بیلګه به په دې ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده. د همدې ډرامې په اورېدلو سره زموږ د دې اونۍ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې د الله پامه.
صبر وکړه، دا دې درغل دا څوک دې دروازه دې ماته کړه.
اسلام خو پیسې نه لري، تریاک به ځنې واخلم.
السلام علیکم اکبر، سره مشی
خیر یو سی
راځه کنه کور ته چې اوسکه
شاید نه خورم، زر زما پور راکا.
پیسې خو والا کلرم که مې درلودلی پخپله مې کور ته دروړلی. تا ته مې زحمت نه درکوه چې تر دې ځایه راسي.
ګوره اسلامه، څو میاشتې مې انتظار درته وکړ، نور صبر درته نشم کولی. نن به خامخا زما پیسې راکوي.
کور دې ودان چې څو میاشتې دې راته وکته، زه بیا هم ښه منم او پښیمانه نه یم. بس یوازې یو دې ورځې راته صبر وکړه.
نور صبر نشم کولی، زما پیسې به همدا اوس راکوي.
تا ته خو خدای شکر دی ډېرې پیسې درکړې دي. خیر یو ځینې ورځې راته وګوره.
یو ساعت هم صبر نشم کولی، له هرې خوا چې کوي زما پیسې به راکوي او بس.
نو چې دې لرم نو کومه یې کم درته؟ نه سره زر لرم او نه موټر او نه موټر سایکل چې هر څه کوم او ستا پور درکم.
ولې هغه د جبار خان د تریاکو نږدې چې ووهه او په مزدورۍ کې یې تریاک درکړل هغه راکړه.
ښه سمه ده، ته ودرېږه چې زه درته راوړم.
زه خو اسم اوس پیسو ته ضرورت نه لرم، تریاک به وساتم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
دادی تریاک مې راوړه. واهله
څومره دي؟
لس کیلو دي، په همدې تریاکو به دې پور خلاص شي که نه.
او بس دی، زه لاړم.
په مخه دې ښه شه. اکبر خان وایم خدای دې دش تش لاس کله کچ زد نن تش لاس پری خودم. الو کا ودارې کا دې خورجین کې دې چې دې
صاحب دې کور سودا ده.
ته خورجین خلاص کا
دا دا وی ګوره دې کور سودا ده.
ها دا دې کور سودا ده. تریاک دی بار کړی او بیا وایي چې د کور ته ودا ده. نو پولیسو سره چالاکی کوي؟
کمانډان صاحب خیر دې پریمه ده، بیا دا کار نه کومه.
څنګه دې پریږدم؟ د تریاکو قاچاق کوي او وایي چې پرې نه ږده.
کمانډان صاحب فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
داسې به وکړو چې تاسو ته هم ګټه ورسیږي.
پوه نه شوم څه ډول ګټه.
پیسې به درکړم.
ښه، په ما ته رشوت راکوي؟ ها هلکه ونیسه لاسونه یې وتاړه.
سمه ده کمانډان صاحب.
کماندان صاحب
ډېر خبرې مه کوه، لاسونه دې شاته واړوه.
کماندان صاحب
خوله دې بنده کړه، د تریاخو قاچاق چې کوي خامخا به یې سزا ویني.
قومندان صاحب، بل ډول فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
خیر دی، تریاق تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
دا خو تر هغه هم لا بده خبره ده که پیسې راکوي او که تریاق دوره رسوت دي.
قومندان صاحب، زما خبره خو واوره.
نور هیڅ خبره نه اورم. په محکمه کې به پوښي چې د تریاقو قاچاق کول او رشوت څومره سزا لري. هلکه ویني چې موټر ته یې وخېځوه. درنه چې ځو.
سلام قومندان صاحب.